چې لزیګون نه نیولې بیا تر 15 کلونو په عمر ماشومانو کې زیاته تر سترګو کیږي. خدا په هر عمر په هر سن کې مستراتلی سي. په دې وخت کې یعنی د حمله په وخت کې د ماشوم سترګې چټه پد کیږي، لاسونه په خیشه خیږي. دغه یو عمومي ډول ده. د حمله نور ډولونه هم شته چې مثلا د ماشوم سترګې رپیږي، مثلا شونډې رپیږي. یو ته منګ وایو چې موزي یعنی په یو ځای کې یا عمومي په ټول بدن کې. نو دا یو داسې حالت ده چې په دې کې کېدای شي ماشوم بیهوشه شي، خپل حواس له لاسه ورکړي او شخ پاتې شي. نو دا په ډېرو کورنیو کې لیدل کېږي. دا یوازې د طبي په حالت کې نه، بلکې په نورو ناروغیو کې هم مستراتلی شي.
اکثرا په کلیو بانډو کې کله چې ماشوم دغسې یو ډول حالت ولري، بیا هغه کورنۍ وایي چې په دې باندې اثر ناست ده او دا پیریان لري او دا باید ملا ته بوزو، تاویز واخلو. په دغه هکله تاسې لسی نگانه څه وایه؟
دا ناروغي په طبابت کې روخانه دلایل یا اسباب یا لاملونه لري. په عمومي ډول سره موږ دغه لاملونه په درې برخو ویشو. یو دا ده چې په دماغ کې یا په مغز کې دغه د وینې جریان ګډوډي. کله چې د وینې جریان په دماغ کې ګډوډ سو، په دې حالت کې حمله مستراتلی سي. بل دا ده چې په وینه کې د ځینو معدني موادو زیاتوالی یا کموالی هم په دماغ باندې ناوړه اغیزه کوي او په پایله کې حمله مستراتلی. مثلا په نس ناسته کې کله چې د بدن اوبه کمیږي، له دې کموالی سره د ځینو معدني موادو کمښت هم مستراتلی، لکه سودیم، پوتاشیم، ګلوکوز او داسې نور. دا چې کله کمیږي هم په دماغ باندې ناوړه اغیزه کوي او په انسان یا په ماشوم باندې کېدای شي حمله راسي. کله کله په وینه کې د معدني موادو زیاتوالی دا خپله مثلا د شکرې په ناروغۍ کې یا په نور ناروغیو کې دغه زیاتوالی هم په دماغ باندې ناوړه اغیزه کوي او کېدای شي د حملې سبب شي. دریم لامل خپله په مغز یا دماغ کې د التهاب منځته راتګ ده، مثلا په مننجایټس کې، مثلا په انسفالایټس کې. یعنی دا هغه ناروغي دي چې خپله نه خپله دغه د دماغ غوښه یا دغه نس خپله التهابي کیږي او دا د حملې سبب کیږي.
که څه هم تاسو چې نه څه د حملې په خطرونو باندې خبرې وکړي، کو بیا هم داسې وزیر تو وایي چې دغه ډول عملیات کله په ماشوم راځي او له سره د کورنۍ له خوا بې پروايي کیږي، په وخت باندې سی مرکز ته نه رسیږي، دا څومره خطرناک کیدلی سي؟
ډیره خطر دغه د تاسو مخکنی پښتنې یو برخه رانه پات سو. هغه دا و چې تاسو ویلې چې دغه ماشوم چې حمله پر راځي د حمله طبي یا تعویز ورته اخلي. ما ویلې چې دغه حمله په طبابت کې واضح لاملونه لري. نو کله چې لامل معلوم ده، نو دا درملنه هم لري. نو په همدې خطر کله چې ماشوم باندې حمله راځي، کورنۍ باید کوشش وکړي چې دا یو روغتیایي کارکونکي یا ډاکټر ته ورسوي. ځکه کچیرته حمله وایو که حمله تر دوو دقیقو پورې هغه خپل له منځه لاړه سي، نو دا دومره خطرناک نه ده. که حمله له دوو دقیقو نه زیاته سي تر لس دقیقو پورې دوام وکړي، دا درملنه غواړي. او که چیرته حمله لس دقیقو نه زیاتیږي، دا په راتلونکي کې کېدای شي په مرګي یا داسې یو ناروغي ده چې هغه نو بیا په ټول عمر کې کېدای شي انسان سره ملګری وي. نو که چیرته درملنه ونه شي په وخت او زمان سره ډاکټر ته ماشوم یې نوړل سي، بلاخره د مرګیو سبب کیږي چې دا بیا یو معلوله اونکې ناروغي ده او په ټول عمر کې کېدای شي انسان سره ملګری وي.
کله چې ماشوم باندې دغه ډول عملی راځي، په خپل د عملی په وخت کې کورنۍ ته څه کول پکار دي، څه ډول مرسته سره وکړي؟
د کورنۍ غړي باید ورخطا نه سي. دوی باید ماشوم آرام پریږدي، ماشوم ته ټکانونه ورنه کی ونه خوري، ماشوم په هغه باندې اوبه پرخ نه کی. ځکه چې په دې حالت کې باید ماشوم آرام ولري او د ماشوم سر باید یو وړخته د سه مایل کی، یعنی ستونی ستخ سملول د ماشوم دا خطر لري. بل دا کده ماشوم په خله کې جاولې یا مثلا خوراکي مواد وی یا کومبل شي وی، هغه باید ایسته کی. ځکه چې دا کې د سي د تنفسي لارو د بندیدو سبب سي. نو په دې خطر اته کچیرته د ماشوم په خله کې کوم اجنبي یا کوم شي وجود مونه لري، ولې د غلاړې د خلې مایات تا کې د سي چې د تنفسي لارو د منځ سبب سي. کچیر ته ماشوم ستونی استخبرو دي، نو په دې خاطر باید ماشوم په وړه خواچي سر یو طرف ته کوکي.
په داسې حالاتو کې معمولا ماشوم ډیره شدیده تبه لري، د تبه د درجه د ټولو لپاره څه باید وسی او دا تبه بیا څومره خطرناک ده؟
کله چې تبه لوړیږي، ډیر لوړه تبه مثلا د سانتیګریډ په درجو 8.15 یا 9.5 یا 10 درجه تبه، ته یعنی هغه وخت چې ماشوم پلاس باندې ډیر ګرم احساسيږي، ډیر تود وي، په دې حالت کې په ډیرې ماشومانو کې حمله منځته راځي. نو په دې خاطر چې حمله منځته را نشي، نو د ماشوم تبه باید ټیټه کړئ سي. ټیټول د تبه کېدای شي د مایاتو په ورکولو سره. باید په لاندو ټکر باندې مساج کی ماشوم ته باید د ډاکټر له توصیه سره سم تبه ضد درمل ورکړئ سي، ترڅو تبر کم سی او په پایل کې عمله مسترانه سی. او یو خبره بلم باید لیا دونه باسو زینو ماشومانو کې د کانګو زد درمل زین درمل دا د عملی سبب کی نو په دې خاطر باید په خپل سر درمل په ځنګړې توګه د کانګو زد درمل باید ماشوم ته ورنکړي سی.
او تاسو د کوم پیښه شاید هم یاست چې ابدا غډول عملی چې موږ تاسو خبري ور باندې وکړي ماشوم تر مرګ رسولې
ډیر زیاتې داسې پیښه ما خپل سترګو لیدلې او دغه هر ورځ موږ په روغتونونو کې دا پیښه وینو. زموږ په روغتونونو کې کچیرته په یو څنګه کې درې ماشومان مري نو کېدای شي سړی ووایي چې یو ماشوم خو همدغه د حملې په بهیر کې له منځه ځي، ځکه په مینینجایټس کې حمله، په انسیفلایټس کې دغه ناروغي د هغه د دماغ په دې کې حمله یا په تبه کې حمله ډېری وختونه د اسپایریشن یا د تنفسي لارو د بندېدو سبب کیږي، د اختناق منځ ته راوړي او ماشوم ضایع کیږي. داسې پیښې ډېرې زیاتې دي.
کله چې تاسو پوښتنه کړئ بیا د مرګ لامل څه و، همدا حمله وه که د کورنۍ بې پروایي بیا په خپل سر درملنه کړي یا په وخت ډاکټر ته نه رسولی، ډېر لامل یې څه کېدلی سي؟
ډېر لاملونه تاخیر یا ځنډ د ماشوم په رسولو کې روغتون ته یا ډاکټر ته، ځکه د حملې ضد درمل موږ داسې دوا لرو چې د ورید له لارې او حتی د مقعد له لارې ماشوم ته په بیړه سر ورکول کیږي، ځکه د حمله په وخت درملنه د ماشوم ژوند او مړینې سرنوشت ټاکي.
نو په داسې حالت کې تاسو کورنۍ ته څه لارښوونه لرئ کله چې خدای مکړه ماشوم همدغه سی به حمله سره مخ کیږي څه وکړي؟
هر کورنۍ باید په دې وپوهیږي چې زما ډیر نږدې روغتیایي مرکز چیرته واقع ده، یا ډیر نږدې روغتیایي کارکوونکی زما په گاوند کې کوم ځای کې، ځکه که بدی باندې وپوهیږي د هر ناروغۍ په ترڅ کې په ځانګړې توګه د حملې په وخت کې کېدای سي ماشوم یا ناروغ همغلته ورسوي او په وخت او زمانه درمل نه وسي.
او ډیره مننه ډاکټر صاحب، خیر
اوسئ. تاسو نام ډیره مننه، بریالي اوسئ.
قدرمن دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر متولي یونسی خبري واوریدي. د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کلا
عزتمند اوریدونکو سلام. آیا تاسو په خپل کورنۍ کې بیکار لرئ؟
بله، د سر نخ نخ زکل روچې کورن زمنګ ورور ورار اوخه ما مازوی کاکازو هغه په الحال دولس در لس کسان لسان سره ته په کور کې ناستي، چې دغه سر نوښت او دغه بیکاری ګورم د تابست تشویش تر.
بیکاری کورنۍ او ټولنې ته کوم ستونزې پیښوي؟
ټولنه ته خامخا مشکلات جوړیږي، سړی چې بیکاره سو خامخا یو غلا یو اختطاف یا یو قتل باندې لاس پورې کی، یا که هیڅ نه سیغه نشي توکو یا مخدره مواد باندې مخه کوي، او کور کلی کې چې دی بیکاره ګرځي په کوڅو کې زیاتره خلک تانه ورکی چې مثلا تا تعلیم او تا تحصیل وکړه.
دا درېمې درجه هوادونو اکثره کورنۍ له بیکاری زوريږي. دا بیکاری د دوی کورنۍ او چاپیریال څومره زیانمنوي او حل لارې چارې څه دي؟ په نننۍ خبرونه کې مو همدا موضوع څېړلې. زه مریم توخیم او تاسو ته د کور کلی خبرونه وړاندې کوم. هیله ده تر پایه را سره مل هوسئ. بیکاری په ټولنه کې د بدمرغۍ او بې برخې توب سبب ګرځي، ځکه چې که خلک د ژوندانه د پرمخ بیولو او د هغه د اړتیا وړ شیانو د موندلو لپاره کار ونه کړي، هرومرو له ستونزو سره مخ کیږي. ځکه خو اکثره وایي چې له بیکاره خدای بیزاره، یا بیکاری د وو ناروغیو مور ده. د افغاني ټولنې په اکثره کورونو کې بیکار اشخاص شته چې په کورنۍ کې منفي اغیزې ښندلي. د لغمان اوسیدونکی مولوي رضوان الله وایي چې په کورنۍ کې بیکار اشخاص زیات دي.
بله، د سر نخ نخ زکه لرو چې موږ د دینه دوه درې کال وړاندې سالور کړه وړاندې موږ فارغین ورکړي دي. د کورن زمنګ ورور ورار اوخه ما مازوی کاکازو هغه په الحال دولس در لس کسان لسان سره ته په کور کې ناستي، چې دغه سر نوښت او دغه بیکاری ګورم ده. هغه د داسې یو نالوست سړی په سیر باندې په چوک کې ولاړ ده، هغه کار کوي، هغه سیمټ پورته کوي، هغه شګه پورته کوي. د هغه حل چې دا روان ماسلین چې په درس په جریان کې دي، دی ګوري د دې په زده کړو باندې ډیر بد تاثیر کړي. زمنګ په حال پر روانه بد تاثیر کړي، د کورنۍ پر روانه بد تاثیر کړي، داسې بد تاثیر کړي حتی منګي هیجانې کړي چې اوس موږ دې سره څوک کدا فارغي کې هم پندغه سر نوښت دی نو منګه د ډیر ستونزو سره مخ هم او هر شپه چې دی کله د کار نه ستړي راځي دی لاس په تڼا کې ګریوانش کېدلې په خیرن په بد حال هغه محاصل چې هغه په دې توقع باندې زبر دولت یو مهم غړی سم د دې لپاره مې تعلیم کړی دی ولس لپاره یو